سلامونه وخت په خیر ده ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پهل په خبرونو کوو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست وایي تیر دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خبره شوې د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعید وایي سیمه قرنطین شوې نوموړی په دغه ناروغۍ د اخته کسانو دقیق شمیر نه ښیي خو وایي زیات دي د سیمې اوسیدونکي د روغتیایي مرستو وختنه کوي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست سرپرست مولوي سمیع الحق نن ازادي راډیو ته وویل تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي هغه زیاته کړه په دغو سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه او استوګنځایونه وران شوي دي خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغانی ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلی روغانی وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي اخوا سندرغاړې نغمې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو هنرمندانو چې په باره کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې کڅام د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه شوې خو چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو د څانګې مشر جان ویلمت دا د پراختیایي هیوادو لپاره یو چانس وباله د ویل د نفوسو کموالی د بېوزلۍ او لوږې په وړاندې له مبارزې د زده کړې د کیفیت له ښه کېدو او هر ماشوم ته د میندو او پلرونو د پاملرنې له زیاتېدو سره مرسته کوي ملګري ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د وګړو شمیر به د روان کال تر پای مخکې 8 میلیاردو ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانو سبب شي دا مهم خبرونه تر ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې دا خبرونه لوستلی او کتلی شئ اوس ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکښې ښځې
د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر مو مبارک شه قدرمنو دوستانو د مخکښه ښځو خپرونه ته خراغلی نن په خپرونه کې له ښوونکې افغان ژورنالیست لیکوالې اقتصاد پوه په تیر نظام کې د رئیس جمهور له مشاورې او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانی استازې ملالۍ شینوارې او له تکړه ژورنالیست او لیکوالې ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو په پایل کې دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ورته وایو ملالۍ شینواری په پایل کې تاسو ښه ورو درت وایي چې د اختر په دې تیرو دوو ورځو کې چیرې لاړې څه مو وکړل
ما که زه مخاطب یم ما د اول سر خبرې وانه ورې سلامونه جوړ په خیر
بل جوړ په خیر ملالۍ جانې اختر مو مبارک سه بل تاسو خو پوښتنه و درته وایي چې د اختر په تیرو دوو ورځو کې مو څه وکړل ډیر زیات من او چیرې لاړې
اول خو تاسو او تاسو د رادیو ټول درنو او ریډونکو دې اختر مبارکي او د الله نغواړم چې د خوشاله یو نډه اخترې تر اوسه پورې لرلې او تر قانونې د الله پاک د نعمتونو نډه وي ځکه موږ داسې شرایطو کې چې شاید ډیر خلک ستونزو کې ژوند وکړي نو مزه تیر دوه ورځې کې شکر الحمدلله موږ قرباني کړې و او اول ورځ موږ ډیر زیات په مری کې بوخت یو اکثرا موږ د کورنۍ غړي بیا موږ د مشرانو کورونو ته ځو زما خويندې مشرانې دي اکثرا د غوي کورونو ته زما او د غوي د احترام د پاره ورځم او د زیاتر دریم ورځ بیا په کوریم چې نور منکر راځي چې البته د کور د مشرانو د جمع نه راځم، نو اکثرا زه بیا په دریمه ورځ منتظر یم چې مشران من کره راشي.
ډیره زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځو. ښکلا له تاسو خاورو، تاسو راته وایئ چې د اختر دوه ورځو کې چیرې لاړئ، څه به وکړل، اختر څه رقم تیر څه؟
سلامونه فرشته جانې، په دې هیله چې ته هم روغ او جوړه وي او اختر مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي. او اغلی شینواري ته هم سلامونه وایم، اختر مبارکي هم ورته وایم. ډیره مننه. سکل زما لمړنۍ اختر دی چې زه مسافر یم، له هیواد لرې یم. نو لمړۍ ورځ مې مکمله په کور کې تیره کړله، چیرته لاړم ولې تیره ورځ چې د اختر دویمه ورځ وه، خپلو ملګرو دوستانو سره بس بیرون وتلو، لږ چکر مو ووهلو، دلته یې تازه میوه باغونه دي، هغې ته لاړو، لږ وګرځېدو. همدغه مو اختر دی، مسافري ته بند اختر یې ډېر بې خونده وي.
بله، خیر پر حال راځو ګرځو بیرته ملالی جانې ته و به ګرځو تیرو اخترونو ته. اغلی ملالی، تاسو به درته وایئ چې اکثره خلکونه دا وروڅې پخوا اخترونه ډیر ښه و ډیر ښه و، مګر اوس بې خونده سوي دي، بې رنګه سوي دي. کله همدغه ځای پایل وکړو، دا ولې علت یې څه کېدلی شي؟
زه فکر کړم چې امیش من تیروالی خو وخی او زکه چې من اغه وخت کې یا ډیر ځوانانو یا مثلا من اغه عزیزان من سره په اخترونو کې یا په خاطرو کې را سره چې هغه من ته ډیر ګران دي. مثلا زما مور پلار خدای دې وبخښي دواړه وفات شوي دي. زما ماشومتوب ماته ډیر ګران دی، ځکه چې هلته زما د مور پلار خاطرې دي ما سره. یا مثلا هغه شوخۍ دي چې موږ د اختر په ورځو کې کړي دي، یا هغه مزې چې د ماشومتوب مزې دي، لکه مثلا هغه دغه ته به چې تلو ساتریا نزایانو ته به چې تلو، هغه اوس نه لرو نو طبعا بې خوندي یو د هغې خوانه راغلې ده، او بل دغه د ژوند شرایط کله داسې یو حالت ته راورسېږي چې اختر هم خپل معنا د لاسه ورکاندي. خو زه بیا همیش مثبت نگره یم، او په هغه سختترینو شرایطو کې کوشش کړم چې خپل حالت ښه وساتم، او سره د ټولو بې خوندیو یو څه وکړی شو چې د ژوند نه خوند واخلو. دا هم ناشکری ده چې موږ یو څه ولرو، اختر ولرو، اما په اختر کې خفګان وکړو، او دا خفګان بیا د الله پاکم نه خوښیږي. نو ضرور دا ده چې موږ په هر حالت کې ځانونه دې ته آماده کړو چې خوشحالی ونمانځو. که چېرته موږ خوشحالی ونن مانځو، بیا خوشحالی نورې موږ ته نه راځي. دا زما یو انګیرنه ده. پخوا به مثلا فکر وکړه چې تاسو به هم ماشومتوب معلومدار ده چې ټولو تیر کړی دی، هغه کې به مثلا تا د نکنیزو نه من خوند اخیسته، د جامو د رنګ نه بم خوند اخیسته، مثلا هغه انتظار نه بم خوند اخیسته. دا ټول شیان راته ډېر خوندور وو. یو بل ته سره مم چې سیالۍ لرلې، د هغې نه به من خوند اخیسته. نو اوس فعلا شرایط داسې دي چې من اوس مشرانو کې راځو، او من نشو کړی چې هغه حالت بیرته ځان ته راولو لکه څنګه چې پخوا اخترینه. بل هو مینا محبت یا خاري ژوند، خو تاسو پوهیږئ چې خاري او کلیوالي ژوند کې تفاوتونه رامنځته شوي، حتی اوس په کلیوالي ژوند کې هم تفاوت رامنځته شوی. او څومره چې ژوند بوخت کیږي، د خلکو ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او کله چې اړیکې کمزوري شوي نو مینا محبت هم کمیږي، چې دا بیا هغه بیخوندی رامنځته کوي چې زمونږ ولې زمونږ اخترونه یا زمونږ د خوښیو مراسم هغه پیکه خوند نه لري او پیکه دي.
بله بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته. وروسته بیرته راګرځو. ښکلا، تاسو ته نه به دا وغواړم چې آیا کېدلی سي چې خپل ماشومتوب ته ور وګرځئ، دغه وخت کې سیرته وکړئ چې مثلا هغه څه وه چې په اختر کې به ته ډیره زیاته ورته په تمه وې، او شپې ورځې به دې شمېرلې چې اختر راورسیږي او هغه دود ته ووینې، هغه څه وه په یاد دي دي؟
هو ولې نه، کله چې په افغانستان کې زه خپل د ننګرهار ولایت یمان، او غلطه اختر ډیر پښانو شوکت لمانځل کیږي. لکه د افغانستان هر یو ولایت ځانته ځانګړی دود رسم رواج لري، د مغه مطابق اخترونه لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم اختر ډیر پښانو شوکت لمانځل کیږي. بیا بک زه یوازې خپل قصه وکم، فکر کوم یوازې نه بلکې ډیرای ماشومان کاله یې تر ډیر خوشحالي چې نوی کالي ورته واخلي، نوی بوټان یا سپلای ورته واخلي. نو زه هم نام خدا مونږ خويندې ډېرې وو، نو پلار به مې ډېر کوشش کول چې مونږ ټول ته کالي واخلي. هغې وویل چې اختر اصلا د ماشومان وي چې دوی ته باید هر څه برابر شي، نو مونږ ته چې به کالي هم وکړه ډېر به مې انتظار دی ته کول چې د اختر شپه شي نکریزي کېږدو، سبا اختر دی بیا خپلو ملګرو سره وځو، بیرون ټالونه واچوو او هغې کې بیا وزنګو یا همسایګانو کره لاړ شو، هغه په یو ډول اخترې چې ورته وایي هغه راټول کړو. دا ټول هغه څه وو چې خوند پکې وو. ولې اوس لکه څنګه چې هغه له شینواري وویل اخترونه پیکه شوي، نه هغه د ماشومتوب خوندونه پکې پاتې دي او نه په اخترو کې د لویان لپاره داسې څه وي چې مثلا هغوی ورته خوشحاله شي. یوازې همدغه عادي تګ راتګ دی، په یعنی اوس په یو ډول په عصري بڼه لمانځل کېږي. پخوا چې په ولایاتو کې به لکه ډېر داسې دودونه وو چې هغه به خوشایند و خلکو ته. شخصا زه خپل هغه وختونه چې را یادېږي یعنی ډېره خفه کېږم ورپسې.
بله، په دې علت چې هماغه وختونه هغه څه چې خوښېدل بیا تازه سي او بیا له سره رسي. آغلی شینواري بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې له اړیکو نه یادونه وکړه، تاګ را تاګ نه چې د پخوا په څېر اوس نه دی. یو موضوع دغه ټلیفون، وایبر، واټساپ او فیسبوک او دغو شیانو کې یو بل ته مبارکۍ لیږي که نه، د تاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې دا سمه ده چې پرمختګ سوی ده، کار اسانه سوی ده؟ څومره اختر مبارکي کمرنګه کړې ده دغو پیغامونو؟
وره دغه دغه پیغامونه چې دي د سوشل میډیا د لارې نه راځي. دا خو اصلا زه ته خسته کېږم، د دوستان دم نه خسته کېږي، دومره ډېر راځي. ولې د زړه مینه په کې نه دغه کېږي؟ مثلا من پخوا ډېر قدم نه اخیستم، هسې حالت کې به نه و چې مثلا تا په کور کې د هر رقم وچه میوه موجوده وی، کشمش نخود او کلچې او دغه شیان به موجود وو، ولې خلک به ډېر راتله. منګ اجرا یا سالون یا هغه د ملمانو کوټه به هیڅ کله زمنګ پلار مې چې ژوند دی تر هغه خو به منګ تر درې ورځو پورې خو به بالکل منګ هغه کوټه تشه نه لیده. دا خو د نارینه و حالاتو. بیا د ښځو اختر به لږ نور هم پکې وګدو، مثلا ګاونډیانه به راتلی. منګ اوس باور وکړه زه ګوره ما چې موږ د اصلان ګاونډیان نه پیژنو، دا ستونزه ده، یو دا ډیره خطرناکه ستونزه ده چې موږ د ټولنیز ژوند نه هغه واقعي ټولنیز ژوند نه وباسي. سوشل میډیا یا ټولنیز میډیا ورته ویلی شو، ولې په دې کې خو هغه اړیکې نشي ټینګېدی او په هغې کې نشي پالل کېدی په کې. نو موږ ځان ته دروغجنې اړیکې جوړې کړې، یو داسې فضا کې مبارکیانې لیکو چې مقابل لوری نه پوهېږو چې هغه اخلي نه اخلي یا خوشحاله دی یا نه دی. زه په دې وختو کې بالکل د سوشل میډیا نه لرې یم، علت همدا دی چې هغه د پامې په نه سړېږي، نه مې علاقه مندي ورسره شته. زه نه پوهېږم چې هغه مقابل لوری چې زه ورته خبرې کړم هغه واقعي فزیکي موجودیت لري که نه لري. یو کس نوم د ښځې هغه نر وخېږي، هغه کوم چې د ښځې نوم ورپورې دی هغه نر، یو هغه د نر نوم تر شا ښځه پټوي. دا ستونزې هم شته دی په دې سوشل میډیا کې. نو هغه راته ډېر خو خوندور نه ښکاره کېږي، ولې پخا که هر څومره وو، مثلا که 50 دوستان دلرل دغه 50 والا بس تا کور ته درتله، او ته به هم یوه ورځ به د هغو ته ورکوله یا دوه ورځې به د هغو ته، یعنې ځان به د هغو ته مزګاره او هغو به تاسو ته مزګاره. نه یوازې چې موږ د دغه دوه اخترو باندې محدوده نه وو، چې دغه جمعې ورځ به هم لکه د مسلمانانو اختر ویل کېږي، موږ به اکثرا مېلمانه لرل او یا به موږ خپله مېلمانه وو، دغه رقم به م تېراوه سره د چا خبره د خولې کپ به خلکو سره نیم کړ. اوس هر څه نعمتونه ډېر دي، ولې هغه مینه محبت ورو ورو دغه تخنیکي وسایل چې راجوړ شو، د الکترونیکي اړیکې چې جوړې شوې، ډیجیټل دنیا شوه، دې هر څه ګډوډ کړې سره او یو څه دا سره ډېر ګډوډ شو. بل خواته بې حوصلې شو خلک، وخت نه لري د نه پیګم چې په خابه خلک وزګارو چې دومره ډیر اړي کې به خپاله لیکل او سکی سوا او زما خو چې چې ما پلار دې مصروف سره ولې بیا یې هم اړي کې ډیر خپاله للی اما اوس من اول ز بیا نور دغه څنګه لرو چې حوصله ناک نه یو او هغه مینه محبت صرف د خپل کورنۍ په مینس کې پاتې شوی دی غیر د رښتینا منګه بل چا سره پالل نه کړو دا هم یو ستونزه ده یعنی ټولنیز اړیکې په ټولیز توګه زما د نظره کمزوري شوي چې دا ښه حالت نه دی زه طرفدار نه یم
بله ډیره زیاته مننه ښکلا تاسو به دارت وایئ چې ډیر وخت خبریاله پاتې سوی په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی کله به چې اختر و څومره وخت تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره یې وباسئ خپل ځان ته وخت ورکړئ په هغه کې جامې جوړې کړئ یا نورې تیارې اختر ته ونیسئ آیا وخت پاتې کېده
طبعا ما هغه کسان چې پرسنوي کې کار کوي بیا نسبت هغه چې په کور کې وي زموږ اختر بل څه ډیر خواندورو مونږه به کوخښت کول چې مثلا سکرین کې کار کول ډیر مونږه کوخښت کول چې خپل کالي ځان ته برابر کړو ترڅو په سکرین کې خپل ښکار شو نو ډیر وخت په دې باندې دفتر کې سره ناندري وي ځنګ وي چې مونږ به مدیر ته ویل او لورس ماونی سای وي به ویل او لورس ماونی سانو کری مونږ به ویل چې دا ځو نورې ورځې بیا مثلا مونږ خپل خپلوان او دوستان سره لا شو ځکه د قربانۍ او د کور د کارونو نه بم ځان خلاصول او اول ورځ د کور کې دروبار ډیری کنه نو کار ډیری په اغه لحاظ باندې همیشه په اول ورځ مونږ خوښیدل چې مونږ په دفتر کې نوکری ووسیګو بیا ځینې مالګری مثلا دوستان چې وو ک نوکری به مخلص شول ځینې نو مالګرو کار به مثلا تللو چکر به موهلې یا په کابل کې ځینې تفریح پارکونه چې وو باغونه وهل ته بتللو کوشش په مدا کولو چې داخل د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو کرا لاړ شو یا مثلا مشران دی غوي کرا لاړ شو د غختر ولمنځو ځینې ځانګړي خبرونه به مداختر لپاره درلودلې پاغه به مو ډیر کار سره کولو نو اختر بیا پرسته کې لکه خوان دی ډیر وی او یو به مصروفیت هم ډیر پاغه راځو کې نو بیا د دې ترڅنګ مثلا مونږه کول شو چې په اختر کې به مونږ ځانګړي ملمانه درلودو راغوښتل به مو هغه سره به کیناستلو د زړه خاله به مکول دا غو نه به مو د افغانستان مثلا د بیلابیل ولایتو به د دودونو پاړه به مو پښتنه ته کوله ځین ولایت ته سفرونه درلودل ټول د غسکې جول چې به مو جوړول تقسیم وقات دا به داسې وو چې یعنی هر ورځ به مونږ نه خبرونه درلودل او پاغي کې به سره بوختو نو هغه به ډیر خواند کولو او د دې ترڅنګ مثلا مونږ برنګ رنگ خالي جوړول د اختر لپاره د سکرین لپاره هغه ځانګړې خوند درلودلو هغه څو چې همیشه ماته یادېږي
بله ډیر زیاته مننه بیرته تاسو ته بیا راګرځو اغلی شینواره چون د اختر ورځ ده له تاسو کې یو شعر غوړو زکه تاسو که څه هم ډیره برخه لیکوالۍ ته ورکړي شعر او شاعري هم کوي کله تاسو غوښتنه وکړو چې مونږ ته یو شعر د دې اختر د ورځې په مناسبت وایې یا فرق نه کوي هر ډول شعر چې مونږ یې اورو فکر کوم دی اغلی شینوار اړیکه پریس وز موږ تخنیکی همکار به بیا سره تماس ونیسی را ګرځو خکولاته خکولاله تاسو خه یو شیر اورو کده لسی سره ته وایې
که څه هم زه خپل شاعر نه یم او خپل داسې شیر او شاعری کې لکه یعنی دا یو هنر دی چې ارڅو کې لري کنه او ځینی بیا هته دی وایلو هغه هم د لري هنر هم د لري چې وای وای خیر کوم څه وکې دل نو دوستان دی بخنه کوي خپل شعر مې نه کوي بل شعر ته چې
هغه
یو شعرونه لولم نو زه به تاسو ته یو شعر وایم په دې هیله چې تاسو دوستانو خوښ شي وي پروا یې نه لرم بارات وي که اختر تیریږي او مننه وي پروا یې نه لرم بارات وي که اختر تیریږي زما ژوندون لکه د ژمي مازیګر تیریږي پرون ناور لپیغلو ډک وو کوچیان ټول دلته وو نن یې کېږدی خو بار دی مسافر تیریږي خالی ادوته خوشاله وم چې مال می بیتل کنا جانان لبانه پټ په برګو در تیریږي ډیر روزي او وختونه دلتزي او رازي په خوار یتیم یې هر راتګ لکه محشر تیریږي کډوال خو هسي ورځ شماري په نامه ویاړي دلته په فون مبارکي وي به خبر تیریږي په دې هله چې خوښه مو وی لاند وو
ډیر زیاته مننه ډیر ښه شعر
وایم او مننه نو
مهرباني
دغه اخیری باید په اړه یو څه ووایم چې رښتیا هم اوس اخترونه ډیر به خوند شوي او یوازینی لامل هم دا دی چې اوس خلک لږ څه بوخت ډیر نو هماغه د سهار چې راځي چې د اختر پر لومړۍ ورځ لکه څنګه چې غلی شنواری یادونه کړه موبایل ته وګوري ورځ داسې میسجونه ور رواني په ګروپونو کې په شمیرو اختر مبارکي یعنی به خلاص هماغه اختر مبارکي ده نو ډیر کم خلک دا وخت پیدا کوي چې داخل یو چا کر لاړ شي مثلا اختر مبارکي وکي یا مشرانو کر لاړ شي یو بل سره وګوري ورځ هماغه د موبایل مبارکي وي خلاص شي بس څنګه اختر وي
bale bale ډیر زیاته مننه اغلی شنواری غږ می اوري
ډیر کم مثلا کیدای شي زه کال کې یو شعر ولیکم هغه دا کې زما ما زه هم ژورنالیست هم په علم د لیکنو نه کړی دی او مګر شیر مې خوښیږي بل چا شیر مې ډیر زیات خوښیږي بعد د خپل شیر نه خو کله چې بیا زه هغه یعنی کوشش کړم چې هغه خپل احساسات لږ را منظم کړم چې ویلي کما د شیر په بڼه خو نور ته ویلم خو داسې یو نظم غوندې ورته ورکړم نو هغه زما همیش یو مثبت نګری خوښیږي او د ناهیلۍ نه سخته ویره لرم نو هر کله زه سخت حالات کې هم تشویق کړم ځوان ته او مشر ته او کشر ته چې تاسو مثبت نگر اوسئ ژوند دوام لري او مثبت هم شته په دې ژوند کې او هر پیښه ته د مثبت اړخ ګوري نو هم دې په کابل زده تاسو یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم البته چې دا مې هم په یو داسې حالات کې شاید ویلې چې تلته ډیر خلک نه هیلیو هغه داسې چې که هڅ کې سپینی ورېځي جلو وهي او ځمکه وچه شي سکروټه شي باران نوري زب ملپو کې د هیلو زړی وکرما درنو اوخکو به باران جوړ کړم ما ته د نکیږي خبره مکړه ما ته د نکیږي خبره مکړه یو مې داو او بل یو بل یو وخت چې زه په بهر کې البته زه مهاجر نه وم دا غوما دا ډیپلوماټ وم او البته مې یوازې اختر تیراوه نو یو نظم مې لیکلو چې هغه د زینو دوستانو راته خوښ کړ نو زما هم خوښي ده زه خپل شعر ډیر په اسانۍ نه خوښوم نو هغه کې داسې یو احساس ما رانغښتو دلته د غرونو شاته سمندرونو شاته په خیالي دنیا ده او خیالونه ورک دي دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي دلته د دنګو ودانیو ښار کې د نعمتو د ارزانیو ترزانۍ په ښار کې دلته د عیش او سوکالۍ په ښار کې د خنداګانو او مستۍ په ښار کې هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي نو دا هغه دوه تریسې همیشمه کله چې به زه په بهر کې وم زه د ښکلا جانه تللې ده بهر ته زه سره د ټولو مشکلاتو چې موږ او تاسو لرو بیا هم بهر خوښې نه یم خدای دې وکړي چې که څوک بهر دي هم بیرته ورځ موږ وکړی شو خپل هیواد راستانه شي او یو څوک دلته دی دوی دې هم خدای په خپل امن پناه کې لري سره او خپل هیواد ته هیڅ ځای نه ورسی
بالکل بالکل اغلی شنواری تاسو ویل چې ځانته شاعر نه وایست او خپل شعر خنه درته کاری پر احتیاط په دی آزاد نظم کې تاسو د ځوان هغه ټول واقعیتونه راټول کړی و په تیر په نظم کې تاسو له هوا څخه بهر ویلې و یعنی هغه څه دي چې ټکی په ټکی د ټول واقعیت مبکر راټول کړی و له تاسو نړۍ مننه بیرته راګرځو تاسو درنې ملمنې دواړه له ما سره پاتې سي وسلانډه د مخلول لانډې د میروسه بیا خپل خبرو ته دوام ورکړو
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
بیا هم خراغلی د مخکخه خزو خبرونه ته بیا هم راګرزو اغلی ملالی شینواری ته تاسو سره لدی چې لکور بهر ډیر کارونه لری پر رسمي دندو بوخت یا تاسو یو خر ډیزاینر هم یست درته وایا چې دا کار مو چیرې زده کړی آی په مسلکی بڼم زده کړی که څنګه د رنگونه سره یو ځای وي او بیا خپل چیز ورنه جوړوي
ولكن اختيار توي ما دا غز ما غايو د هر انسان په وجود کې یو هنر شته او هغه ولټي چې دا ما هنر شي او یا هغه کله کله دی ولګي احساس لري ته مثلا خواړه خوريم هغه احساس لري چې نه دا زما ولګه د خوړو نه دا زما ولګه د مثلا د چکر د تاسو دا زما مثلا موسیقي باندې دا نه خړو بکی نو اتمن په وجود کې دی او بل شي یا دی او بل غوښتنه شته مثلا یو څوک شیر و یو څوک کتاب لولي کتاب لیکي مثلا یو څوک بیا رسامي کوي او یو څوک بیا یو بل کار کا نو ما زه چې کله په تیر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کې نسم زه من تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې دا خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړوم نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې کله چې البته یو څه شیبه مونږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړی کله کله به ما خپل خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملی کار ډېر وکړ نسبت د نظری کار نه او بل دا چې زه نه پوهېږم مونږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت به د ترکیب د رنګونو لوسته نو ماته دی د رنگ ترکیب او د عضوي کیمیا ډېر خوند راکاوه نو دا د رنگونو سره لوبې مې خوښې دي خای که ما لکه په ځان کار کړی یا ما شتوب کې راته چات ډېره پاملرنه کړې شاید زه یو رسام وې ځکه ما رسم او جوړې د رنگ سره لوبې ډېرې خوښې دي نو هغه بیا ما په جامو کې زیات خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکوي لکه یو بل چاته چې جوړې کړم رنگونه پکې وکړو شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یم تابان چې ما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه چې زه ډېره مساعده یم هغې کې دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یو ځای کې پرېښود بېرته را وګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې موږ افغانان هغه څه چې ځان کې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک راکړی هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو خو زما اوس هم خوښېږي نه یوازې د جامو بلکې د کور او د رنګونو سره لوبې مې په ټول ژوند کې ډېرې زیاتې خوښېږي او تقریبا زما روح آرامۍ چې زه یو جور جامې کې رنگونه ښکلي ښکلي وکاروم یو کوټه کې یو ته جوړ کړم دغه رقم کارو سره مې ډېره زیاته علاقه وه د ماشومتوب نه
بله په ځوان کې لا نوره بریا هم درته غواړو ډېره زیاته مننه بیرته به تاسو ته بیره وګرځو ښکلا جانې تاسو راته وایې سره له دې چې تاسو په مطبوعاتو کې کار کاوه بیلابیلو ځایو کې په کور کې له کوم کارو سره ملاقات درلودل څه مو زده او څه مو کول
فرشته جانې طبعا نجونې چې دي نو سره له دې چې خلک دا وایي البته زه خپل په دې نظر نه یم وی هغه جنې چې معمولا لکه بیرون کار کوي او هغه بوختي وي بیا په کور کې ډېری تنبالي لکه د کور کار نه کوي خو زه فکر کوم دا هسي یو خبره ده چې خلک کوي البته شاید وی به ولې ټول دا سینې دي زه خپل چې ډېری وخت په مثلا بیکاره او ما یا د جمعې ورځ په کور کې وم نو دا د کور صفایي به ډېر خوند راکولو او دا د کور ډیکوریشن ډېر خوند راکوي چو شه مثلا یی چیرته منظم کېګدما یا کور پاکما دا کارونه په ډیر خوخیدل او د دین علاوه د شپایز سمې چندان پخلی سره می جوړانه و نو مور به مې شاول چې د خزل لپاره پخلی ډیر ضرورت دی تی باید ځکه ځکه سبا پر دې کور ته بیا تا مسؤلیتونه تر غاړه کیږي او ستا چې نه ځنه دا بیا ډیره بده ده. نو بیا لګ لګ اخلي پخلي کې به مې ګوتې وهلې ولې ډیره پکې ماهر نه يم. د کور نور کارونه مثلا د کالیو منزل دي د لوښو منزل دي د کارو سمیم چندان جوړانه وه. خو په ټوله کې هغه کارونه مې خوښېدل چې مثلا کور کې به مې لکه پردې څه رقم ځوړاندې کړم یا مثلا کوټه څه رقم منظمه کړم. دغه د کور ډیکوریشن دا شیان به مې ډېر خوښېدل او معمولا د خویندو سره دوریندار سره دوی سب مې ډېر همکاري کوله. دغه شیان مې کول په کور کې رخصتې ورځو کې کله چې به بیکاره ومه.
بله ډیر زیاته مننه اغلی شینوارې. لکه څنګه چې موږ د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه، تاسو بیل داندې تر سره کړی، مثلا د ولسمشر مشاور او د اقتصاد په برخه کې مشاور او د پولیسي جرګه کې د خلکو استازي او تر ټولو مهمه یو ژورنالیسته. درته وایي چې خون کې البته په کومه برخه کې تاسو آرام او ځان موخه احساس او کار ته سپارتلی په شوق باورتلی؟
زه هر کار ته په شوق ورسلم فرشته جانې. ما ته هیڅ کار چې مشروع کاری بی خوند او بی ارزښت نه ښکاره کیږي. یو وخت ما ومویل چې طالبان وخت په پټه من کارونه کړه، چې کله موږ فاکولټی نه پاتې شو درس نه شو ویلې، نو زه مجبوره شوم چې مجبورم نه شوم، زه کار ته سپر لاټه کې شوم او ځان ته مې یو کار پیدا کړ. باور وکړئ چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویل ده والنتیر خلک ویل ده سیف د چلډرن. نو ما به سیف د چلډرن کې په وړیا زه خو تاسو ویل چې دا اوله دنده مې خون کې وزه لا ما حاصل توپ کې ما کار پیل وکړ. او د دې د پاره چې زه خو ما مور پلار نو زه یتیم او مجبور هم چې ځان د پاره د مشروع ګټې د لارې نه خپل ځان ملاتړ وکړم، لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغه کبله زه بیا په طالبان وخت کې هم بیکاره کې نه ناستم. نو سیف د چلډرن کې موږ ته ټول ټال په میاشت کې $10 راکول. خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالول چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که ما غلس $10 سره داسې مې هغه کار مې هغه د زړه نه وای ترسره کړی، شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وای الله پاک رسولي، ځکه د الله پاک یو امتحان یار کار کې. زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. نو کار غټ او وړوکی نه لري. مثلا هغه د کور کاری او کاغه د باندې کاری، زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی. او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکړ. دی همیش کم څومره کار کړی چې تاسو کړی شي او تاسو خوښي، هغه کار بیا ډیر ښکلی راځي. کله به چې دیک پخلی کړ نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دې کړې نو لګمینه هم په دې کې واچوي چې دا پخلم خوږ راشي، مزدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو کغه د کچالو پیاوي چې هغه لک مینه پخو کړو، شاید د ټوله کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کوم هیڅ کار وړو کې نه ده، زما صفائی ډېر زیاته خوښيږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک نه پاکي او ربانه شرمیږي دی وایلو نه، چې زه تشناب پاکوم، زه تشناب پاکوم همیش. زما کور خوښيږي چې هر ګوټي باغی کې زما لاس وهل شي او زه باغی باندې مصروف اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښيږي، خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپل غوسه په کور باندې وباسم، کور پاکوم. خپګانونه ژوند کې ډېر کیسې راځي. زه چې په بهر کې ومه نو زه به یوازې ومه، زما یو بلګری و نو هغې به ماته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر خفا کېږي، وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه ومه کورنۍ غړو پسې نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي، هر کار چې دی، زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي، نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده، ولې دا بیروزګاری باید په موږ غلبه ونه کړي. فکر ونه کړو چې دا بیروزګاری دایمي ده، بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت غور کړو. او د خپل کورنۍ د لپاره یو مړی ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او زه هغه ځوانانو ته چې دومره خطرونه په ځان ګالي، زه نن هم خبره شوم چې مثلا د ترکیې نه ګڼ شمېر ځوانان بیرته راواپس یې کړه، خو دوی به څومره سختې لارې تللي که نه، او سر یې د سر په بیه تللي دي تر اغېزې، او اوس یې بېرته په یوه تیاره کې راکېنولو، بېرته همدې افغانستان ته راولېږل. نو زما د دوی نه یو هیله دایي چې که تاسو هغومره خوارۍ چې په لارې کې تاسو وګاللې، دا تاسو په خپل ځان باندې دا ګاللې وې، د خپلې کورنۍ دپاره مو همدلته خواري کړې وې، شاید ډیر ښه ژوند هم ترلاسه کړی وی. ستونزه دا ده چې موږ د یو اوایي شي په فکر کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړو او زحمت هم وباسو، هېڅ هم ترلاسه نه کړو. نو صادقانه هر کار ترسره کول الله پاک په هغې کې انسان ته برکت اچوي، او خدای دې وکړي چې هیڅوک پس د اختره بیروزګاره پاتې نشي.
بله آقلی شنواری دی تاسی پا هر خبر که یا تجربه ده دادی مکتموم دار از دکر چی کلا دی کور پا غرد و پسیخفکی گو نو بس کور با پاکو اگه وقت که کور خپاکی گی پا هر حال را گرزو خکولاتا خکولاتا سو داره توی چی پرتالی دی چی تاسو جورنالیست یست پرسنیو که کار کوی پرتالی دی مسئله که کنبل چمو هم کریدی؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو، هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنیو کې کار کولو ما خپل زده کړې هم کولې، او بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولی زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مصروفیات یا تعلیم هم کولی شي. ولی کله چې دلته راغلی یم نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې اغلی شنوار یادونه وکړله، په پردي هیواد کې ژوند کول ډېر سخت دي، که څومره امکانات سهولتونه ولري ولی بیا هم خپلې سختۍ لري، او همیشه به د خپل هیواد یادېږي. ولی زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپل لوړې زده کړې وکړم، او دا مې هیله وه چې زه باید ښې لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي، ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي، لاغې وروسته ادخل باید زه ماسټري ولرم، او دوباره چې بیرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه ووایم چې دا ما لاسته راوړنه وه، او د شته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره د خپل زباید یو څه به سملې ته ځای. ولی تاسو د پښتنو په تړاو باید وایم چې رسنوي کې کار کول د سوي چې مثلا بل کار ورسره کول لکه ستونزمن وي، ولی که تخپل وغواړي کولای شي. لکه ما چې کله فاکولټه لوستله په افغانستان کې، زه ډېر سهار وخت په انتون تتلم، او خپل پانتون چې مخلاصولو دغه نه وروسته به تتلم مثلا کار ته، بیا نو درس ویلم ورسره لکه ستونزمن و رسیدګي به منډه شکاله، ولی بیا خپل کوشش مې کول. فکر کوم که انسان وغواړي کولای شي، او هغه وخت باید ځای نه شي، لاغه استفاده وشي که یو څوک وغواړي دا کولای شي، ولی دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوښښ کوي، څومره زیار وباسي، او تر کومه دا غواړي اراده څومره قوي ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان وغواړي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ. اغلی شینواری بیرته تاسو ته راګرځو. د تاسو دغه هغه وخت ته ورګرځو چې په رسنۍ کې مو کار کاوه، درته وایي چې یوې ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډیری او که منفي؟
اغه وخت ما ژورنالیزم پیل کړ، ام دغه یو حالت چې نوی خزي دغه شوی وی لکه دروازې او ټپانی تل شوی او راوته د کورونا نه ما بوکره پسروله اول سر کې، او ما پیل د کار داسو زما تجربه ډیره کمه وه، او زه په دې هم نه پوهېدم چې هغه د ژورنالیزم په واقعي معنا هم نه پوهېدم. یوازې ما ته په وطن کې کله د شینوارو ته لاړم یو احساس پیدا شوی و چې زه به دا د ښځو د افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې می دا یو چا یو دوست راته ویل چې دا غته په بيسي کې کار ده که نو ما ورته دا خبره چې په خو منډه وای ما په سر ورمنډه کړه او الته چلاړه منو زمونږ یو امکار او زمانه انټرویو اخیسته انټرویو م نه واخاسته کې نه ستیدا یو نو ما ته یو خبره وکړه چې ژورنالیزم خو ډیره سخته دنده ده وې ته به څنګه کړی دا قیودات یې راته وښوده چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبورې چې هغه ولاړه شي او وګوري چې هغه خبر څومره دقه ده نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم په حقیقت کې ما رشته د قضایي او څارنوالۍ لوسته ده موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو نوکریم لري دا منډم لري ته به ځې که خدای مکړه هلته قتل به شوی ته به ګوري هغه ساحه کې مثلا ښځینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرحې لیدلي نو ما ویل دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره زه کړی شم چې دا کار وکړم یو څه زړوره وما وخت کې داسې زړور ځواب مې ورکړ خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیولې او چا خولې ته دې کې د ټولنې مخلص غبرګونونو سره ته مخامخ کیږي او څوک درته کندلې کوي او څوک درته وایي چې زاورک شه خبرې نه کړم او هغه یو محیط کې چې هغه نوې نوې یو څه بدلون پکې راغلی ته جرأت کړی چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او د خصن ټولنیز خبريالي دا ډیره سخته وه ما په خپل ژوند کې یو څه هوډ کړی چې اواز به ما یک خاري خلکو ته نه نیسم چې خپل خبره وکړه نو حتی به مې ډیره دا و چې زه کوچیانو ته ولسی خلکو ته ډیره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډیره زړه وره وسمه چې لاړه شم ولایتونو ته نو پاره وخت چې د پکتیکا ته لاړم پاره وخت چې د هرات کوشکره باڅنګیو له سوالی ته دا چې ډیرو لورو ځایانو ته لاړم ما د خځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې د رسنۍ نه د باندې تازه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ د نن نه زما په مخ کې خلکو درې د چټه دا رپورټ نشي خبرولای د کچې د غوي د نظر کوم رپورت ما کړو هغه رپورت باید نه وای خبر شوی چې دا غوي حیثیت ته لاتما او راسته والا نو ستوندې په فرشته جانې پرون هم وی نن هم د ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وی او دا په ټول دنیا کې ژورنالیزم که هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډیره سپیشل دنده ده او د ډیر د غواخونو سره د غواخونو نه ډکه دنده ده نو یو شي ته زما توجه شم زما ور سره د زړه نه مينو ولې متاسفانه چې خاص داسې یو وخت کې باید ما خپل مسیر بدل کړی وي د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې به خپل ننګه موجود دي
بله ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ ښکلا تاسو نه عیني پوښتنه کوي درته وایي تاسو د سکرین په مخ هم ښکار سوی یاست تاسو را دي خلکو رویه څه ډول و
په افغانستان کې په سکرین کې د ویجنې ظاهري دل یا ښکار کېدل چې فکر کوم ډیره ولو یا خبره ده او په پایل کې چې کله ما خپل غوښتل چې زه پر رسنوي کې کار وکړم زه چې کله په فاکولټه کې هم زما یو ملګری و په یو رسنوي کې هغه کار کولو ناغي ماته ویل دا سی یو چانس شته دی که ته غواړې کار وکې نو زه چې کله کور ته رالم ما می پلار ته دا خبره وکړله نو تابان ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي هغه پر رسنوي کې کار وکې بیا په سکرین باندې نو پلار می دا خبر را سره ونه منله هغه ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی او څو وای ماما دی او څو وای ولې درې سالور راځي دا خبر هم داسې غلې و خو مور می به پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یو ورځ داسې رااله چې پلار می خپل ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته تبوت لم ما کوم مسول مدیر چې بیا و دا غي سره خبرې وکړې زما پاړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کوم ستونزې پیښ نه شي خداغه فکر مې په یو ډول د قناعت مې ورکو چې څه کولای شم زه چې کله لاړم نو تقریبا 15 کاله بیا احد شپه کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بلا بلا خبرونه مخته یوړلې ولی ډیر ناګونو سره مخ شوم ډیر ستونز سره مخ شوم هغه وخت کې ما فاکولټه هم ویلې نو مونږ د سیمه کې ځو سیدما چې غلطه ډیر پښتانه اوسېدل حوزه چې به ډیر سره یو د کار نمبر څه رقم ګرځیدم هغه سینې شوم ګرځیدل ما خپل مخ پټولو او هیڅ فقط وسترګې مې ښکاریدل زبا فاکولټی ته تلم اول بیا هم ځینو هم سنفیانو مې په فاکولټه کې کوم کسان و هغه به زلیدلم او پیژندلم به ویل چې مثلا دا پرسنوي کار کوي ولی ډیر احترام هم کولو او هیڅ وخت ما د سینې دی اوریدل چې دوی به دا خبر راته کړی وي یا مثلا کوم بد نظر کړی وي همیشه به تشویقولم هم سنفیانو مې استادانو مې ولی و داسې کسان هم چې هغه مثلا پرسنوي کې دی ویجنې د کار سره مخالفت ترلوده حتی په خپل خپلوانو کې ډیر ستونزې وي مثلا پلار ته مې ویل چې په لور باندې پیسې ګټي دا کار کنه دی چې لور رسنوي تلېږي دا ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي زه فکر کوم اوس هم شته دي اوس پر رسنوي کې په افغانستان کې دی ویجنې لپاره کار کول زه وایم چې سلا فرینی ځکه ناممکنه خبره ده حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتي مشکله بلکې سل رقم نور مشکلات چې دوی ورسره مخ دي
بله ډیره زیاته مننه اغلی شینوار تاسو د خلکو منتخبه استازي وي تر غوړاندې لکه څنګه مو خبري وکړي ژورنالیست وي څومره دغه د ژورنالیزم مسلک له تاسو سره مرسته وکړه چې بیا په ولسی جرګه کې مل خلکو سره تماس نیول په برخه کې تماس ونیسي خبري وکړي د دوی غاغ او د دوی مشکلات ووري یعنی هدف دار دغه مسلک څومره مرسته سره وکړه چې په بل کار کې بیا د خلکو استازي وي هم تاسو بریالي ثابت شئ
ما ول فرشته جانې د خپل عکس چاپ نه کړ یعنی بيدین د دینه چې پرته د دینه چې خپل عکس مې په دیوالو ولا ګومه او خلکو ته وایم چې زمال علي شنوار یم زما شناخت ما ته دی وی سی را کړو او زما ژورنالیزم مسلک ما ته را کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پویدم ځکه په یوه چې خبرې کړه هم یو هنر دی نو زما دا دو چې که یو څوک په پوله پټي باندې مصروف سړی یا دیقان یا هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا که ته رسېدلی دي او استاد یا هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم دغه انډول یو خبریال ښه په پام کې نیوی شي په خبرو کې او په څنګ کې بیا د خبرو فصاحت هم لري کړی شي چې په ډیر ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي او بل دا و چې زه د غو سره په تماس کې پاتې شوم امر خلکو خپل ماته ویلي ستاندې ده چې مونږ ته راي درکو ځکه ته هر کله راغلي مونږ غږ دې ته یوځي پورې رسول لري ما تاسو ته ویل چې دا لاړم ډیر سیمه ته لاړم او په ځله پوری دا وکړه ماته دا احساس پیدا شو چې دا اوس کړی شم چې ځان کاندید کړم زه یو سیمه ده په شینوارو کې د مامن دره ورته وای زه مامن تلاړم الته یو ډیر برز ده د کېړې غرونه دي الته مې چې د خزه سره مراکې کړې نو هغه یوې سجه ماته ویل چې ته مالالي شینواري نو ما ځان سره سوچو چې دا خزه دې غره کې ما پیژنې نو هله ماته احساس وشو چې ذکرې شم چې دلته اوس د دوی په استازي توپ کې د پارزان کاندید کړم او ګټونکی اوسم نو هماغه چې چونهغه دوره ډېره ښه دوره هم وه ځکه هیچا درغلي نه کړه ما وکړی شو چې لومړی رایه د ښځو په مینځ کې او د نارینه او ښځو په مینځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې یولسم نمبر ومه یعنی ډیر شناخته او ډیر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړی وو او چا مثلا ډیر پیسې مصرف کړی وي دا غوونه وړاندې شوما او ما ډیر خره یو غټله نو د ژورنالیزم مسلک را سره دومره مرسته وکړه په سیاست کې او بل زه د وړاندې نه سیاسینو سره هم شناخته وم مثلا کلمبا ارک الته به مماریکې کړي د وزیرانو سره به مماریکې کړي د دې په څنګه چې ولسی خبریاله ومه زیو سیاسي خبریاله هم ومه او ما شناخت ملرل پیدم په دې باره او بل دا چې ما زده کړم هم سیاسي زده کړم نو ما حقوق او سیاسي علوم لوستي نو هغه خو ما سره تیار و په غوښنه ما په بګراوند کې سیاست موجود هغه قبل ما وکړې چې د خلکو استاد شمه
ډیر زیات مننه. اغلی ښکلا، تاسو هم درته وای ترغه وړاندې چې تاسو ژورنالیست نه وای کنه، بیا ورسته کلونه په دې مسله کې کار وکړ، د ژبې فصاحت بلاغت کې مو څومره بدلون څومره تغییر راغی؟
زه لدې وړاندې چې رسنۍ ته لاړه شم، یوازې ما دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې وې، او د پوهنتون اول کال مې وڅښه کله رسنۍ ته لاړم، نو دا ډېر مثبت تاثیرات لري. رښتیا هم کله چې ته رسنۍ ته داخلېږي، هغه یو ادبي ځای وي، او ته داسې کسانو سره مخ کېږي یا د همکارانو سره په ناسته ولاړه کې یا په خبرو کې یا مهمانه راځي، د هغو سره غږېږي، سیاسونو سره مخ کېږي، دا ډېر رول لري. او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي، د ژبې فصاحت او بلاغت کاغه په رادیو کې وي، کاغه په تصویري رسنیو کې وي، ډېر مهم دی. کله چې ته خبره کوې که په رادیو کې وي، وازې تا غږ اوري، او څوک خو که ته چیرې په سکرین باندې وي، هم ستا تصویر ګوري او هم د غږ اوري، نو حداقل لغیته د هر جملې ویل، د هر لغت تلفظ دی، هر خبره کول دی، حداقل باید په یو چا باندې بد ونه لګیږي، او د دې ترڅنګ هغه جمله بندي دی باید ډیر ښه اوسیږي. زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي، که فکر شوی مې وي، نو د نورو نه د خبرو هغه طرز هم ډیر لکه فرق لري، او دا خبرې داسې وي چې اوکاټي وي، ډېرې منظمې خبرې کوي، نو زه فکر کوم دا ډېر تاثیر لري. ولې نه، د هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې که څه هم ما خپله کار نه دی کړی، ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخته وړلې، د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډېر فرق به درلودو. مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې، مونږ سره به ډېر فرق درلودلو. نو هر یو برخه هغه هر برخه کې وی چې یو ژورنالیست وي، د خبرو طرز او فکر ډیر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره، او هغه کله چې خبرې کوي نو خوان درکوي چې په مینا سره واوري.
بله مننه ډیره زیاته. اغلی شینواری بیرته تاسو ته راګرځو، مونږ وړاندې د تاسې د کلاسي خلکو منتخب استازي وي په غبانی خبرې وکړي، که درته وایي چې حالت بدل سو، اوس آیا اوس هم هماغه کسان چې پخوا تاسو سره په تماس کې وایي خپل مشکلات بیل تاسو سره شریکول، د خپل استازي په صفات اوس هم تاسو سره په تماس کې دي، د خپل ژوند تاسو ته څه وایي؟
زه چې کله امریکې ته لاړم، نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هیره شم، او زه به هغه خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هیر شو. تقریبا ما همداسې هم غوښته، ځکه زه لږ څه په تنګ شوې وم په افغانستان کې، متاسفانه هم اوس هم پخا د واسطې دود ډېر زیات و، که نه بس زه خلک نه ملامت دومره سیستمونه همداسې دي، او تر ننه دوام لري همداسې، چې ته باید یو څوک وپېژنې، یو چا په مټ باندې یو کار ترسره کړي. نو خلکو به ډېر زه پتنګولم، راته ویل به دا کار وکړه، زمونږ دا کار وکړه، ځینو به راته لاسرسی لرل، ځینو نه. نور چې به بیا تر ما را رسېد، څه فکر وکړه، مثلا یو کس د دې جوګه نه دی تل مشکله حل کا، یو کس په ډیر تکړه شي فکر وکړه په ستلو کې به پنځه مشکله یو چا حل کړی شي، هغه ستلو کې به بیا پنځه به خوشحاله نه وو، هغه باقي ماده پنځه نوي به خفه وو. نو هغه کبله ما زیات کوشش کړ چې دغه وکړم، خلکو نه نور داس ما استازي توب هیر شي. زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته، چې بیرته راستنه شوم، چې ګورم لکه څنګه چې په میدان هوایي کې زه راکوزه شوم، بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی، رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني دي که بند دی، که ته څوک پېژنې همکاري وکړي. نن هم راته همداسې زنګونه، مثلا ځینې دوستان توقع لري، بیا زه ورته وخندم چې لا کل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي، او د واک او اختیار خلک پکې بيتي نور خلک دي، نو زمنګ نه د دې توقع ملري. مثلا موږ به هر سفر کې یو چې ټلیفون به کمزې کې هغه وخت وای بار او دا شیان، که ټلیفون به خلاص کړه، تا ایمیلونو کې به مثلا موږ ته شکایتونه کېده،
چې دا مشکل راته حل کړی. ما یو بل خاطر دا و چې چې کله په نیویارک و مال ته ما ملګری شین کې کړو خل سرطان شو خدای دې اوس ژوندې لري او خوشاله عمر د خدای ورکړ دي. هغه مې لیده چې په مریضې په بستر کې لګیا و او خپل ماکلین سره خبرې کړې. نو داسې به مې ورته وکاته ما به ویل چې آفرین والا دا وکالت هم که څوک یې یعنې ډېرې خبرې پسې کېږي په هر چا پسې که نه چې والا وکیلانو داسې وکړه یا وکیل زه د ټولو خواله نه وایم مګر عمومي به خبره نه کړو. ځینې واقعیان د خلکو استازي ځینې بیا پکې اصلا د چا ټلیفون ته ځواب نه ورکاوه او ځینو بیا دومره په مثلا توقع ډېره لوړه وه د دې وکیلانو نه چې فکر یې کړ چې اوس چې ما تا ته یوه رایه درکړې ده مکلفیت د هر چا په راتلونکي کې هم دوی چا ته رایه ورکوي هغه د دوی وجیبه ده چې یو څوک د ځان استازی که ولې باید په دې پوه شي چې د وکیل وظیفه څه ده. آیا دا ده چې ټوله ورځ واسطه وکړه په وزارت په وزارت وګرځېږي او که دای چې د هغوی ټولنیزې ستونزې مثلا کم ځیکې که د یو مجموعي حق تر پښو لاندې کېږي دوی غږ اوچته که قوانینو په جوړېدو کې د پارلمان په اړه په مجموع کې پوهاوی ډېر کمزوری و او خلک په دې نه پوهېده چې د وکیل نه څه توقع ولري.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامت اوسئ. درنو میلمنو اغلی ملالی شینواری او درنې خور ښکلا شیرزاد له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله. په دې د اختر په ورځ مو خپل یو ساعت موږ ته راکړ بیا هم یو نړۍ مننه. قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. دا و نننې د مخکښ خو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
چار ناری کلم چه بیار پاتشما پرونه ورز وچی بس لادا دن میار غیگا که سرگ دی جڑا کبی گوری یار دسوانے پخوبی دے دین پاسینا او زباران سوال میں قبل شو دیار سلنا دے پکا گوش ابو کسی دزله په مستی کیږي مال دیار